پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې له ماشومانو سره د مرستې یوه نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیونه افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. په دې خپرونه کې نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او د ازادۍ رادیو اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړی. د بدخشان پر نوسی دروازو لسوالی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کورونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډېرې هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په 28مه نیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د ښکېلو ډلو ټپلو ترمنځ د اور بند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د غوښتنه منلې ده او اور بند ته یې غاړه ایښې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې ته را رسېدو په پیغام کې له طالبانو د اور بند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسي دروازو ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ. په دې نښته کې د طالبانو د یوه مهم سرګروپ مختوم معراج په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول او 8 تنه نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوب نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په نوسي دروازو ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرژوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو وراده ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. هلته کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې له 6 کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یوه لابراتواره راوتلی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. دی وایي موږ غواړو چې پوه شو چې دا ویروس له کوم ځایه راغلی دی، له چا راغلی دی، څه شوي دي. دا به په بېل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبیني کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا ویروس پر سر اختلافات ژور کړي. د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کرونا ویروس سهوان د ووهان د ویروس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه معلومه کړي، خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا ویروس د ووهان په ښار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی دی. د روسي سرریاضم میخایل میشوستین قرنټین شو. 45 کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر پا په خپل اعلان کړ او وی ویل زما د کورونا وایروس د ټیسټ خبر اوس راغی چې مثبت دی. دې ته په کتو سره د روسیې د حکومت د حفاظتي ادارې او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم باید قرنټین شم او یوازې شم. مشوستین وړاندیز وکړ چې د سردیاعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف به په موقته توګه د ده دنده مخته وړي، خو د روسیې سردیاعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسلو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سردیاعظم ټاکلی او مشوستین ته یې د زر رغېدو هیله کړې. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9,900 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو دا نړیواله ورځ لمانځي، خو سږ کال د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغېزمن کړې دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي دي. په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوي دي. په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته، سږ کال د کورونا ویروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي. د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړي په نړۍ کې هڅولی دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړند کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي.
احمد شیبر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش هم خبرداري ورکړی چې د کورونا د وبا خپرېدل ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ کړي. په نور موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې د ولسی تړون پروګرام ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د ولسی تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې 80% خلک هلته په کار باندې اخته کیږي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي داسې شواهد لیدلې دي چې ثابتوي کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه خپور شوی. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په اونیز باس کې له هغو هڅو خبرېږي چې حکومت یې په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
حداقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو که چېرته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه واوړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بالاخره بیا سرعت کولی شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کورونا وایرس له کبله د ښارونو تړل کېدو، د خوراکي موادو د بایو د لوړېدو له کبله په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې ازادۍ راډیو ته وویل کله دغو ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونشي نو یو بشري ناورین رامنځته کېدی شي. لکابله د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ د 2,000,000 ماشومانو غم دې په خپل وخت وخوري. په افغانستان کې د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 2,000,000 افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. هغه وایي هغه سروې چې د خوراکي موادو د امنیت ډلې له لورې ترسره سوي ښکاره کوي چې د می او اپریل په میاشتو کې د افغانستان له 1/3,000,000 نفوس څخه چې 3,000,000 یې ماشومان جوړوي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. مریم عطایی زیاتوي له بده مرغه د کرونا وایروس کړکېچ او له همدې امله د ښارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي که چیرې په خپل وخت دوی ته خوراکي مواد ونه رسیږي نو په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان او امیندوارې ښځې له مړینې سره مخ سي او یا به هم خوارځواکي زیاته کړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د تېرې یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرز بندیز وضع سوی. د حکومت له دې اقدام سره په ښارونو کې د خوراکي موادو بیې څو چنده لوړې سوي او هغه کسان او ماشومان بېکاره سوي چې په ورځني روزمز یې د ژوند چارې سنبالولې. که زه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کابل ښار کې د ننویانو له لارې بېوزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا بهیر له کابله پیلېږي، د روانې اونۍ تر پایه به هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد هم وغځیږي او همدا ډول به ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې خلک له دې مرستو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ماشومانو سره د مرستې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې د کرونا وایرس له کبله محدودیتونه شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کوي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش هم خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوپ کوویلی چې افغانستان ډېرې ستونزې او کمزورتیاوې لري چې له کبله یې ښایي د کرونا وایرس د خپرېدا ستونزه په دې هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوی تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د کرونا وایرس له کبله په دې هیواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کرونا وبا د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیش کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دي دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کرونا وایرس خپرېدا له وړاندې لا د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیش کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بې شمېره او په ځینو مواردو کې بې ساري ستونزې لري، لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوپکو همداراز وویل په دغه بېوزله هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا ښایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کرونا وایرس او په دې وایرس د 46 تنو مړینه تایید کړې وه.
په راپور کې مو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار خبرداری واورېده چې وایي د کرونا وایرس له کبله شایي په افغانستان کې یو بشري ناورین رامنځته شي. شېبه وروسته نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نوې د ازادي رادو د پایانګیر خپرون ته خپل پیغام پرې د ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي چې یو بوری اوړه 2500 افغانۍ ته رسېدلی دي، یو ټاسه غوړي هغه لس کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1500 روپۍ ته رسېدلی دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزو ده خپل عوام باندې پام کوي، خپل شاروالي راوباسي، بازار ته خپل لاسنامې وته ورټاکي. ولې داسې حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم دونه دي چې احترام تاسو ورور شاده نه دي.
والله کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپل د شینوار یم او کابل ته را پر شوی یو ډیر وخت اوسه چې دلته اوسېږو او موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرض هم شوی تر دا مال پورې 4000 روپۍ دا نه میاشتې کېږي موږ سره کومک کړی په 9 میاشتو کې 4000 روپۍ او د هغې نه راځي پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي او غوښتنه مې ده ازادي راډیو نه دا چې دا زموږ پیغام خپور کړي. موږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، قرنطین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. مالا پر چای او روپے کو مک مرسته نه وکړي د غیر د 3000 نه غن نه همیشت مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسېږي او بم ځان ته په پیسو اخلو او خوراکي مواد او د غسر اړې سخت مشکلې کې مخ یو او دا زما پیغام او دار ته خبر دی په ډیره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم پر سرویس سوی ما پل جی ملاس می کشم کار نکی تکاو چی می خیسته ده پیسی نگی را کلی پیسی ننو سبا تکی بس ما شام گوڑی نلو ردل تو کارکین شروع دی بازار بندی و دل ما پیغان کتن گول بول چاروا کورسی خودی را غطن را بندی بمی وصل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې شواهد کتلي دي چې د ثابتوي چې کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. ښاغلی ترامپ په دې ډول د دې ویروس د اصلیت په اړه یو ځل بیا خپل پخوانی تیوري تکرار کړه او دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په کورونا وایرس د مړو شمیر او اقتصادي زیانونه زیات شوی دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې شواهد یې کتلي چې پوره ډاډ ورکوي کورونا وایرس د چین د ویرولوژي یا ویروس پیژندنې له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخلي. ډونالد ترامپ پرون پنځشنبه په سپین ماڼۍ کې یوه کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل د شواهد کتلي خو د مشخصو جزئیاتو له ورکولو یې ډاډه وکړه.
زه دا تاسو ته نسم ویلی، زه اجازه نه لرم چې دا خبره تاسو ته وکړم.
دا څرګندونې به احتمالا د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د کورونا ویروس د سرچینې پر سر درز لا پسې پراخ کړي. په وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تور لګول او بیا د هغو ردول زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ بیا د ګونګوسه هم خبره کړې چې کورونا ویروس شي په لابراتوار کې د غلطۍ له وجې خپور شوی وي. د زیاته کړه امکان لري چې یا چین نوې توانېدلی د دغه ویروس خپرېدل ودروي یا یې په لوی لاس پرېښی چې خپور سي. ډونالد ترامپ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هغه څه مسؤول ګڼي کنه چې امریکا یې د کورونا ویروس د کشف په اړه د چین لخوا د غلطو معلوماتو خپرول ګڼي. خو ولسمشر ترامپ پر چین د تازه تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړه اوس چې د کورونا ویروس د خپرېدو د سرچینې په اړه د پلټونو هڅې ژورې سوي، چین هڅه کوي چې له واشنګټن سره یو څه شفافیت ولري. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دوی لا هم هغه فرضیه سیړي چې وایي دغه ویروس شایي د چین له لابراتوار څخه سهون خپور شوی وي. دغه استخباراتي ادارو پرون ویلي دوی لا هم د دې پوښتنې په ځواب پسې ګرځي چې آیا کورونا ویروس خو به د انسان په لاس جوړ یا په جنیټیکي لحاظ اصلاح شوی نه وي. کورونا ویروس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور شو. د ووهان لابراتوار چې ولسمشر ترامپ د ویروس په جوړولو تورن کړي مخکې هم د ولسمشر تورونه رد کړي دي. دغه لابراتوار احتمالا د سارس ناروغي د سرچینې معلومولو په اړه هم تحقیقات کړي دي. د سارس ناروغي سرچینه یو بل ویروس و. لابراتوار په اسمان څکالو کې نوي وایرسونه هم تشخیص کړي او دا یې کشف کړي چې دغه وایرسونه څنګه انسان ته انتقالیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغي چې سرچینه یې کورونا وایرس دی تر پرون پورې نږدې څلور شپېته زره کسان مړه سوي چې د ټولې نړۍ په سطحه د مړو یو پر څلرمه برخه جوړوي او په دې وایرس داخته کسانو شمیر پکې تر یو میلیون اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر دریو میلیونو او درې سوه زرو اوښتی او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر دوو لکو او څلور دېرشو زرو زیات سوی. له دې جملې تر یو میلیون زیات کسان روغ سوي هم دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خری.
آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړی دی کتنه کوو. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې لسګونه هغه ځوانان چې مخکې له وزګارتیا سره مخامخ و اوس د بیارغونې په کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې فعالانو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي دي چې که وزګارو کسانو ته د کار امکانات برابر شي نو ورسره به د جګړې ګراف هم راټیټ شي.
د مرکز سرینکوټ په یو څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې پکښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي تر دې وړاندې بېروزګاره وه چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه. خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله و اسد الله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راوړي ته داسې ویل.
تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې دېرش څلوېښت ځوانان دلته په کارو سره مصروفه دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو ته داسې نور برنامې هم په لاره واچي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار ته پیدا شولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې شي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤل شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې یولس او دوه نفره پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې اتلس او نولس نفر پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته فیصده خلک هلته په کار باندې اخته کېږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې څلور سوه دیارلس سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمیر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمو اوسیدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسیدونکي زیات خوشحاله دي. سید ولي چې د دغه سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډېر مزل پسې کولې. خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلق گرده در اولس گرده جنی خوشحاله دی، دیر وای دیرده او شکار دی، شپاکی و بودی، شمنظم کاری دی. نو دیر وستا خلق وستا جی پا خواه مرده در سانان و سایده یو لیری لیری بمبوستا بمجرو براورده دی من نامر بچشه دی نو وشتیه در خلق وستا جی.
مدنی پالین بیا زیاتوي که بیروزگاره کسان دغه ډول پر کار سی نو پر جګړې به مستقیم اغیزی ولری او د جګړې ګراف به راټیټ سی. که څه هم د ولسي تړون له لورې یو شمېر ځوانان دغلته په کار بوخت سوي خو د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا شپېته سلنه ځوانان بېکاره دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کاناډایي کاناډایي انلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ د عالي استازي او د اروپایي ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خپره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیره نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پایل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپایي ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دي چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډېر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو پنځو طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړۍ طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه؟
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو اونیز بحث لرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي باید بندیان آزاد شي ځکه چې کورونا وایرس په زندانونو کې په تیزۍ سره خپریږي. عبدالعزیز غالب په یو بل سمس کې لیکي د ترامپ د دې اعلان هرکلی کوم چې وایي د کورونا له کبله به مکمل اسکر له افغانستانه وباسي. تازه خان خزان له ننګرهار نه لیکي زموږ په سیمه کانال کې بېوزله خلکو سره هیڅ راز د خوراکي موادو مرسته نه ده شوې. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي تر څو چې په کابل کې قرنطین عملي نشي هیڅ ولایت به خوندي نشي.
انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي له افغان دولت څخه غواړم چې د مهترلام له ټولو قرنطین شویو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي، باید مخه ونیول شي. عبدالله لیکي مونږ مرستو ته نمونه ورکړي دي مګر مرستې نه دي راسره شوي. تقریبا دوه هفتې کېږي چې مونږ خپل نمونه د مرستو لپاره سپارلي او خپلواک صفای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي دولت باید په علي شنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلوالو طالبانو مخکې نیولې وې بیرته ژر فعالې کړي، ځکه چې خلک نور نو د وسلوالو له فعالیت څخه په تنګ راغلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر وربند ټینګار وکړ. انتونی ګوتیرس پرون وویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړي دي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وربند وشي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په یو برید کې درې افغان سرتیري وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او یو تن لادرکه دی. دوی همداراز وایي دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په فراه کې روغتیایي چارواکي وایي د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په وروستیو شپږو میاشتو کې د پخوا په مقایسه په سلو کې پنځوس کم شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي، ځکه چې اجازه یې هم نه لري. او نن په یو شمیر هیوادونو کې د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د مې په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو نړیواله ورځ لمانځي، خو سږکال د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو د هڅې اغېزمنې کړي دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي.
د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او د جګړې دوام د دې باعث شوی چې خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. د محل په چاربولک، زاره، چمتال او شولګری ولسوالیو کې خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د مخابراتي شبکو د بیا فعالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي ترڅو چې په دې سیمه کې امنیت ټینګ نشي، خلک به ونه شي کړی چې د بیا ځل لپاره د مخابراتي شبکو خدماتو ته لاسرسی ولري. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربولک، چمتال، زاره او شولګری ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربولک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشتون وجه همده طالبان حاکمیت ده چې ده طالبان ده شاهش هر وقتی چې زده و غاری بندهی اخلاص هر وقتی چې زده و غاری اخلاص نو خلق مور پا مشکل پیو والا مریض را تا پیشیگی یا بل مشکل تا پیشیگی نشکاوله چاری که ونیسی ده بلچه سره.
لازاری ولسفاله سخه جمشید غفاری لور تستون زه غگیگی
منطقه ما کس شبکه مخابراتی هست، اما خواستان چیزا نیست، درست کار نمیکنه، کسی با کسی تماس گرفتنم
د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
ما شاهد کدام تهدید و مشکلات مخابراتی در ولسوالیو نیستیم. کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها با ولسوالیو اینا را مساعد وکړم.
د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د چهاربولک، چمتال، شولګری او زارې په نام نو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډېر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغو ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامداره کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمني کې پوستې جوړ کړي، خو همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي، نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنه او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدمات تو بے برخیری. موجیب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
دروختیا نړیوال سازمان سوایی
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او سم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته مرابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړی او له هغه هڅو باندې خبرې کیږي چې افغان حکومت په نړیوال ډګر کې د کورونا له وبا سره د مبارزې په برخه کې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ کچېته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو. ذکر کوم چې اوس په افغان حکومت سره یو اعلامیه خبرې ترسره کولای شي ټول معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولای شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسمه لسلاتونه په شکل ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بېخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلانوي؟ په دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوې ده د دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه یو وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله خاتمه شي لاندې کړي. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي وي اوس یې مال کړي، د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سرکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغله د سرپرست وزیر په توګه باندې نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولای شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې تر سره کړي اوس ته متوجه شو د بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یو مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې تل ارک سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابو پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې تالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بلاخره د اپوزیسیون شکل غوړ کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو دې پرې باسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 13 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری ټیمونه چې هغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت پر داس پالیسی پرسته ترسو هغه دی ختمه شو سن نه لرو له بعد مرغه وسم داسې مختک مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چې وکول شي د سیمې ریوادن لپاره د نړۍ ریوادن لپاره موږ وسم نه لرو یا که ساده توګه زوی مچ هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي
د
افغانستان د ولسی خارجه وزارت د حزبی او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی یا په دې معنی باندې چې هلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود او تیرو 13 کالو کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شي په تیر وسو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شو. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره من همدارنګ د دې کې د یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولې شو خدي اقل د سیمه په کچه باندې منطقي په کچه باندې خارجه پالیسی داس ترسیم کیدا چې په هیل کې چې وکولې شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړی. دا بل اخر په دې پر منطق کې چې من تخصصي او کډری اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیر یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پروند تر خندو
او د سیادونه کړای شو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی
په دې خبر د چمنو تاسو ولیدل ته په هغه ډله چې د طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دوره درلوده د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته وکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص به باید مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل
کچېره. سادات صاحب، دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره؟ البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅه دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوګه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي تر څنګ نور خارجي بسر موږ راټول کړي. پرې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کې کېدل شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلي او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین یا بشري نوین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرحه چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي یو طرحه ولرو، سره د شي یو اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو، تر څنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګي چې بیرون کې لري، په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه اولویتونه نه شي کولی چې موږ د خارجه وزارت پالیسي په بشپړ توګه منتج کړو.
دا طرحه باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولی شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
یعنی تیر کال د سیو سنو
تر اوسه پورې بده مرغ باندې نه
د نړیوال د مرستو را جلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې را جلبولی شي تر څو پورې له کرونا وایروس سره موږ جدي او معاصره مبارزه وکړو، له کومو لارو
موږ باید لومړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لابي ګری باندې ولاړ وي باید په دې باندې مخکې لاړ شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کرونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شول د اقل د ایم ایف څخه مرستې والی، یا ایران پر نړیواله کچه وکول شول چې هغه 5 میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا اقل وکول شول چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضي هوډونه راودروي او یو سره یو حتی لاس چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابي ګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابي ګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي، هدا اقل د کرونا وایرس یا د کرونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو چې چیرته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه واوړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرت کول شي، دغه طرحه کول شي. یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابيګري مسله ده او دغه لابيګري ډیپلوماسي باید فعال شي.
تیتو پرک مرستې سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګ اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې ښکېږي، دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کرونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر په اساس باندې کولای شي مرسته وکړي. اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونو مرستې اعلان کړې او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیس یا د اقتصادي چارو ریاست شته، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکول شي موږ بدیل لار پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شته؟ هدي اقل لنی کوم رغزو چې پنځو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه و چې وکول شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جل لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، هدي اقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هېوادونو سره دا هغه څه چې موږ د خارجه وزارت مسولیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیواله ټولنه سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعاله ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ د ډیپلوماسۍ کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لارې هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي د افغانستان که تجارتي مسایل هغه باید قطع نه شي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخ ته راشي.
یو بل مسله سادات صاحب محترم، د دې سیمه ییز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمه ییز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوې نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه د یو لارې په توګه باندې ما کتلي، په تېرو پنځو کالو کې درې همدا ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناستې سره کېدلې موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناستې سره کېدلې دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شوه؟ له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده، یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو، هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت. دوی مله دا ده چې بعضي سازمانونه کې یا بعضي سیمه ییزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي، بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېل یو من منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګ زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمه ییزو همکاریو د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړی چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره بیرونه متوجه دي هغه باید موږ دفع کړی وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعض بلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه ییزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو، د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګ د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ییزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ییزو همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي یو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی یو، دغه د هغه سیمه ییزو همکاري د نه رامنځته کېدو اساسي لټونه.
یعنی دا موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا پورټل کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستې یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ورهم کړل، لکه مخکې چې تیادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې ښه فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شوینه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو، مثبت هم لري، منفي هم لري. دومره خبر تا و چې د لاس مصور کړه زمونږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټوله کټګوري کې موږ واردو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په نوم، یا به څه وکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاسه ورکي ولا څه اخلي، یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږو که نه، موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. د بعد مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټون همدارنګه د فعالې ډیپلوماسۍ د دزګر د نشټون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملاتو کې خصوصا په سیمه ایزه کچه بانه منگه زیاد سه دراسه ورکلی دی دا بحث تیادی پوری آل لری چه مخی ما اشاره رو کچه منگه منفعیل پاته شو کلا چه پا نریوال سیاست کسه منفعیل پاته که گی تا رول منفعیل پاته که گی تا بانه تصمیه ولکی گی فبی خبر دا چه باید نشده تلاسه کوله او سبه دلاسه ورکه
یعنی دغه چه سموگ دلاسه ورکلی یا سموگ باید چه وقت تلاسه کو تلاسه نشکلی دا کم بحرینان چه پا افغانستان که دی جنه هوادون سفیران دی دلتا جنه هوادون دخیل دی دغم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون د افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دغه بحثونه رامنځته کړي د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړله د کابل د پروسې پر اساس د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې د څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی. فقط طرحې مطرح کېږي او بالاخره هغه څه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي. دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دسیسه کمزوره وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ښه بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي، مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي، دا باید ومنو. اما په دې کچه باید نه اوسو چې موږ ټوله ملامتیا په بیروني هیوادونو چې هغه په افغانستان کې ښکېل دفاغې باندې وراشو.
ډېر زیات مننه سادات صاحب. دغه بلې لومړیتوب ته راځو، د اوربان مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي؟
ښه، د اوربان مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو، د خارجه وزارت د کیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختصي کې زموږ د سولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نورو سره خارجه وزارت دغه مسؤلیتونه بالاخره هغوی نه بروز کړي، هغې نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پورې منحصر کېږي. موږ په ټوله کې دغه د سولې مسله که وارزو، زه فکر کوم چې اوربان مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره ده چې بیروني هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا ده د هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغېز راوړلی شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سر ولوبولی شي. مرکزي اسیا هیوادونه دي یو تعداد دا دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسۍ هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دا ده چې د اوربان مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کړو یا پریزي کې ولوبو. زه د فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربان مسله څنګه مخکې وړو، یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واقع کېږو موږ پر بدیل څه شه ده. همدا اوس د سولې مسله مخته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربان په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داس حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف فاطمه چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم وو. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعض موضوعات باندې ښکېل نه شم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا په د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت ده کوو او بالاخره د لپاره هر څه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبین ورته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکړو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د ده د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه، د څه بیا ورپسې د ادین زمان چې کله سرپرست شو دغه مهال دی خو اته میاشتو کې یا اوه میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استعفا تر حاله لرو او دغه د استعفا تر حاله اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو څو ځله ور باندې مخکلار چې باید دلته د استعادو ته د خارجه وزارت تاسو فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی هغه په ګټه رسیدل دی نه بل نه پر دې باندې احتیاط شي ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استعادو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون ته بیګټ یو دا کم کړ د خپل یو استعادت راځه د مان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمينه مسله ده شوې د تر څو د مسله مخاله شي او دغه ساعت مسله مخاله شي زه فکر کوم دا اتمر سره لپاره دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت دی یو فعال یو دی یوی کامیاب دزګه په توګه باندې تعریف کړم
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتن ډیر زیات مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ درنو ریدونکو تربیه خي چاره
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی